په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دی. ازادي راډیو د خبري خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. پیل دې سات په خبرونو کو د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې په مزار شریف کې د روسیې قونسلګری بیا فعالیت پیل کړی دی. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر قابلوف پرون تاس خبری آژانس ته ویلو چې په مزار شریف کې د روسیې قونسلګری مخکې کار پیل کړی دی. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت ویان حافظ ضیا احمد نن په یوه غږیز پیغام کې دا خبر تایید کړ.
سو میاشتې وړاندې د دوی قونسلګرۍ ته د دوی تخنیکي ټیمونه رسیدلي وو، د دې دپاره چې هلته د قونسلي خدماتو د بیا پیل لپاره زمینه برابره کړي او هغه تخنیکي کارونه چې پاته دي مخ په وړاندې یوسي.
د طالبانو حکومت د نړۍ هیڅ یوه هیواد هم تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی، خو په وروستیو کې د سیمې په ځینو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونو یا قونسلګرۍ د طالبانو استازو ته سپارل شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیستي انټرنیشنل په افغانستان کې د ښځو د یوې راډیو پر خپرونو د بندیز په غبرګون کې ویلي چې له طالبانو سره د بشري حقونو د سرغړونو په خاطر باید حساب کتاب وشي. طالبانو تېرې اونۍ په بدخشان ولایت کې د ښځو د غږ په نوم یوه سیمه ییزه راډیو په دې پلمه بنده کړه چې موسیقي یې خپروله. د بخښنې نړیوال سازمان پرون په خپل ټویټر په یو بیان کې ویلي چې له طالبانو سره د ښځو د بشري حقونو د سرغړونو او له ښځو او نجونو سره د ناوړه چلند په خاطر باید حساب کتاب وشي. لدې مخکې نور نړیوال سازمانونو هم له ښځو سره د طالبانو چلند په تېره د ښځو پر کار او تعلیم بندیز له بشري حقونو سرغړونه بللی او د طالبانو پر حکومت یې غږ کړی چې دا سرغړونې بندې کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره او چا وایي د هغو پیسو چې دوی د روان 2023 کال لپاره په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره غوښتي یوازې 15% ترلاسه کړي دي. اوچا ویلي چې افغانستان په نړۍ کې تر ټولو له ستر او سخت بشري بحران سره مخامخ دی. د ادارې خبرداری ورکړی چې که فوري مالي مرسته ورسره ونه شي خطر شته چې په افغانستان کې میلیونونو کسانو ته حیاتي بشري مرستې ودرېږي. ټاکل شوی چې فنلند نن رسما د ناتو غړیتوب ترلاسه کړي. د فنلند آبی او سپین بیرغ به نن په بروکسل کې د ناتو په مقر کې د دې تلوالې د نورو دیرشو متحدانو تر څنګ اوچت شي. ګاونډی روسیې خبرداری ورکړی چې که ناتو فنلند ته اضافي سرتیري یا تجهیزات واستوي نو ګډ سرحد ته نږدې به خپل دفاعي تدابیر پیاوړي کړي. په ناتو کې د فنلند غړیتوب د دې تلوالې د تاسیس له 24مې کلیزې سره هم مهاله دی. د ناتو د تاسیس موافقه د 1947 کال د اپریل په 4مه په واشنگټن کې لاسلیک شوه. د هالن هاک ښار ته نږدې یو مسافر لونکی ریل ګاډی له لیکې وتلی چې په دې پیښه کې یو تن مړ شوی او شاوخوا دېرش نور ټپیان دي. د راپورونو له مخې د ډېرو ټپیانو وضعیت د اندېښنې وړ دی. فرانس پرس آژانس ویلي تر اوسه د پیښې لامل چې نن سه شنبې سهار وختي شوی معلوم نه دی. د هالن رسنیو ویلي چې د ریل ګاډي مخې ته د ساختماني چارو یو وړونکی کرین ولاړ و، خو چارواکو تر اوسه دغه راپورونه نه دي تایید کړي. ویل شوي چې د پیښې پر مهال ریل ګاډي کې شاوخوا 50 مسافر سپاره وو. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې 40 میلیون وګړي نه پوهېږي چې د سبا لپاره به خواړه له کومه کوي او ټینګار کوي. له قحطۍ د میلیونونو انسانانو د ژغورنې لپاره وروستۍ لاره د نړیوالو بشري مرستو دي چې باید دوام ومومي. د بشري مرستو د راټولولو او مستحقو کسانو ته د رسولو د بهیر څرنګوالي په اړه مو هم د چارو له یو کتونکو سره مرکه کړې ده.
چینل د راټولول او د توزیع چې پخوا له یو دولت سره درلودلو نړیوالو مؤسساتو هغه سلسله او چینلونه ټول ختم شوي دي.
د خوړو او کرنې نړیوال سازمان هم په میدان وردګو ولایت کې یو شمیر پروژو د تطبیق چارې پیل کړي چې ډیرو خلکو ته کاري زمینه برابره شوې ده.
په دې کې به 2000 مستقیما خلک ګټه اخلي.
یو شمیر نجونې چې له لوړو زده کړو د منع کېدو له امله یې کورسونو کې زده کړې کولې وایي دغه فرصت هم ترې اخیستل شوی ده.
چې یو ښه فرصت په رخصتۍ کې درس ویلو لپاره و، خو متاسفانه موږ نه شوی پېژندل د فرصت نه استفاده وکړو.
دا به هم واوري چې فنلند نن رسما د ناتو غړیتوب ترلاسه کوي.
لحظه شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار شفیق ا ایار په مرسته وړاندې کوم. د خوړو نړیوال پروګرام WFP په افغانستان کې 40 میلیون وګړي نه پوهېږي چې د سبا لپاره به خواړه له کومه کوي. دې پروګرام پرون ناوخته په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې 6 میلیونه نور افغانان بیا قحطۍ سره یو ګام واټن لري. دا په داسې حال کې ده چې د ژغورنې نړیوالې کمیټې بیا ویلي چې برتانیا له افغانستان او پاکستان سره خپلې مرستې 350% کموي. جزئیات د امید زهیر مل پر راپور کې.
د کندهار اوسیدونکو ده نغواړي نوم یې راپور کې یاد شي، خو د بې وزلۍ او د خوړو د کامل عملې دوه لوړې په خوار ځواکۍ اخته شوې دي. وایي د خوړو لپاره هیڅ نه لري. دا په افغانستان کې د میلیونونو نورو کورنیو کیسه ده. هغه چې د ملګرو ملتونو سازمان د خوړو نړیوال پروګرام هم په اړه اندېښنه ښیي. د سازمان پرون ناوخته یو اعلامیه کې چې د جاپان له خوا یې له دې بنسټ سره د 15 میلیون امریکایي ډالرو د مرستې په تړاو خپره کړي لیکلي، نن ورځ په افغانستان کې له قحطۍ د میلیونونو انسانانو د ژغورنې لپاره وروستۍ لاره همدا بشري مرستې دي. د ملګرو ملتونو سازمان د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP زیاتوي په افغانستان کې 40 میلیونه وګړي په دې نه پوهېږي چې د سبا لپاره به خواړه له کومه کوي، او 6 میلیونه نور بیا له قحطۍ سره یو ګام واټن لري. دا سازمان له افغانستان سره د مرستو د کمی په اړه هم اندېښمن دی. وایي په مارچ میاشت کې د بودیجې د کمی له امله دوی اړ شول چې لږ تر لږه 4 میلیونه افغانانو ته مرستې ورنکړي. د ملګرو ملتونو سازمان د خوړو نړیوال پروګرام وایي کروان اپریل میاشت کې مرستې په همدې شکل کمې وي، 9 میلیونه نورو افغانانو ته به هم مرستې ونشي رسولی. له افغانستان سره د مرستو د کمی او د بېوزلو د ناوړه وضعیت په اړه اندېښنې داسې مال مطرح کېږي چې تازه د ژغورنې نړیوالې کمیټې هم خبر ورکړی چې برېټانیا له افغانستان او پاکستان سره خپلې مرستې 350% کموي. د کمیټې پرون ناوخته یوه خبر پاڼه کې لیکلي له افغانستان او پاکستان سره د برېټانیا بشري مرستې له 340 میلیونه پاونډو یو سل ویخ میلیونه پاونډو ته راښکته شوې دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سازمان د خوړو نړیوال پروګرام هم وایي اپریل میاشت کې 93 میلیونه امریکایي ډالرو ته اړتیا لري چې په افغانستان کې 14 میلیونه افغانانو سره بیړنۍ بشري مرستې وکړي، خو په راتلونکو 6 میاشتو کې بیا 800 میلیونه امریکایي ډالرو بودیجې ته اړتیا لري چې د بېوزلو افغانانو لاسنیوی وکړي. د ملګرو ملتونو سازمان د خوړو نړیوال پروګرام داسې مهال له نړیوالو د مرستو غوښتنه کوي چې جاپان پرون له افغانانو سره د بشري مرستو رسولو لپاره له دې سازمان سره 15 میلیونه امریکایي ډالر مرسته وکړه.
و امر دلته د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په افغانستان کې 40 میلیون وګړي نه پوهېږي چې د سبا لپاره به خواړه له کومه کوي، او ټینګار کوي له قحطۍ د میلیونونو انسانانو د ژغورنې لپاره وروستۍ لاره د نړیوالو بشري مرستو ده چې باید دوام ومومي. د ازادي راډیو بل خبریال مرسلین نرسلا په افغانستان کې د روان اقتصادي وضعیت او اړو خلکو ته د مرستې رسولو پر بهیر د اقتصادي چارو له شننونکي آصف ننګ سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې د مرستو راټولولو او مرستې رسونې اوسنی بهیر د ده په نظر څومره موثر دی؟
اول مسله دا ده چې د مرستو د راټولولو مسله دا کې ډېر مشکلات دي. مثلا په اکتوبر کې د مرستو کانفرنس جوړ شي، بیا ګوري چې 6 میاشتو کې هغه امکان نه لري چې هغه عمره چې دوی پلان لري هغه عمره مرسته راټوله کړي، او یا ډېر په دفاعاتو سره په نوبتونو سره دغه مرسته راټولېږي او توزیع هم په همدې شکل سره ترسره کیږي چې هغه ټارګټ ته بیا نه رسیږي، یعنی ډېر کم مقدار ته رسیږي. نو په دریم او دوم نوبت سره بیا چې کله د نور مرسته را رسیږي هغه قوت لا یموت کم عدد ته رسیږي. دوم مسله دا ده چې چینل دی راټولول او د توزیع هغه مؤسسات او هغه مسؤلیتونه چې په خوا دولت سره درلودلو نړیوالو مؤسساتو هغه سلسله او چینلونه ټول ختم شوی دي. نو ځکه هم شفافیت مطمئن نه ده او هم د دې سیستم او دغه میکانیزمونه جوابدهی نه دي. دغه برستې عموما خیراتي او خریداری د جنس باندې اتکا لري. زما په نظر علاج خدا ده چې مرسته اقتصادي سي، دوم دا چې له خیراتي باندې نووزي.
د دې لپاره چې د غمرستې له هغه خیراتي اړخ راوړي اقتصاد محور شي، ای استاسو په نظر په افغانستان کې د دې لپاره انساني ظرفیت او شته وضعیت مناسب بولی؟
ظرفیت خو ډېر لوړ ده. تاسو پیږی افغانستان هر کال څه کم 6 میلیون ټنه غلی ته ضرورت لري. د دې وچکالیو په سبب باندې د پیسلات د تغیراتو چې په سیستمونو کې راغلو، په نظام کې راغی، د خارجانو په وتلو کې راغی، او څنګه څه غربت او بیکاری راغله، لڅه هجرتونه راغلو، د دې په سبب باندې د غلی تولید په افغانستان کې دا ډیر کم شو. البته د کورونا دوران هم ورسره شامل، نو اوس دغه څه 3 میلیون ټنه او په حدودو کې، یعنی کم و بیش دا مهیا کیږي. معنا دا ده چې د 3 میلیون مازاد ضرورت هم شته په افغانستان کې په خپله په طبیعي حالت کې، پرته له دې هغه ظرفیت د تولید پخوا موجود و چې 6 میلیون څه یې تولیدولو. زما په نظر که دغه ظرفیت انسانی ته د افغانستان په دې اتکا وسي، نو دا ډیر غټ ساحه ده. تاسو پوهیږئ چې افغانستان کې زراعتي سکتور که څه هم بازدهي 6.5% ده په اصطلاح زموږ په جی ډی پی کې، په خپله کاروبار د زراعت په افغانستان کې دا نږدې 80% ته رسیږي. معنا دا ده چې دلته ظرفیت چې ده هغه روغ دی پر دې باندې په کلاسیک او په عنعنوي او دودیزه توګه. زمونږ دهقان افغانستان خلق دهقان دی او دهقان زاده دی، نو د دې لحاظ هیڅ مشکل نشته. او بیا اوس چې په دنیا کې ماشینري زیاته سوې ده، ټکنالوژي زیاته سوې ده، د تولید ظرفیت او اصلاح سوې تخمونه، نو له دې سره دا ظرفیت 2-3 چنده نور هم لوړېدای شي.
اوس خو نړۍ په دې ټینګار کوي چې په افغانستان کې عاجلو بشري مرستو ته اړتیا ده، او د دې ترڅنګ د مرستو لپاره نوي شرایط وړاندې کیږي. نو په داسې یو وضعیت کې نړۍ ته څه پکار دي او د طالبانو حکومت ته څه پکار دي تر څو د دغو بشري مرستو دوام تضمین شي؟
بهرنیانو ته زما په نظر که بشري امداد له سیاستونو سره غوټه روان او جاري وساتي لکه چې ده هم، نو دا لاره نسی وړلای. دوهم، د بندیزونو، تحریمونو او مقاطعې په فضا کې دا ډیر کم گنجایش ته چې پیسلا هغه اصلي طرحی چې پکار دی هغه تطبیق سي، یعنی له دولت سره تعامل هغه کوای سي چې د مرستو هغه توزیع او شفافیت دا تامین کړي. په دې صورت کې بیا د افغانستان له بازار نه که اتکا وسي چې خریداری د افغانستان له بازارونو نه د جنس وسي، البته که له بانکونو سره وسي، که له سکتور سره وسي، منتها په یو پایداره برنامه باندې وسي، په اصطلاح د مدد لاس په لاس مدد نه دغه سیستم راوویستل سي.
د سیاسي او اقتصادي چارو له شنونکي آصف ننګ سره د نړیوالو د بشري مرستو د راټولولو او په افغانستان کې پر مستحقو کسانو د ویشلو د بهیر د څرنګوالي په اړه مرکه وه.
د ازادي راډیو له ملیوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio
د میدان وردګو ولایت په چکول سوالی کې د کرنې او خوړو نړیوال سازمان په مالی لګښت د 1.3 لک ډالرو په ارزښت د اوبو د مدیریت د 2 پروژو چارې پیل شوې دي. د دې ولایت د اوبو د چارو د حوزې رئیس ویلي د دغو پروژو په پلي کېدو سره به 2200 کسانو ته د کار زمینه برابره شي چې پر مټ به د اوبو مدیریت په برخه کې د اوبو 200 کوچنی ډنډونه او یو شمیر استنادي دیوالونه ورغول شي. نور په دې راپور کې
د 1.3 لک امریکایي ډالرو په ارزښت د 206 کوچنی پروژې چې ډنډونه او یو شمیر استنادي دیوالونه پکې شامل دي د میدان وردګو ولایت په چاکو ولسوالۍ کې پلي کیږي. د دغه ولایت د سنگیزی او زیر رئیس مولوی عبدالصمد حالی وایي چې د دې پروژې په پلي کېدو سره به نږدې 2200 کسانو ته د کار زمینه هم برابره سي.
دا تقریبا 215 واړه بندونه او استنادي دیوالونه پلچکونه دا دي، او یو 200 متره لوی دیوال ده چې د خلکو د خپاره به دا جوړیږي، او په دې باندې څه د پاسه 1.3 لک ډالر بودیجه مصرفیږي، او په دې کې به 2200 مستقیما خلک ګټه اخلي.
ځایي واکمن طالب مسولین هم د دغه پروژو هرکلی کوي او وایي چې په دې سره به د دوی ګڼې ستونزې هوارې سي. بلخوا د میدان وردګو ولایت د چاکو ولسوالۍ اوسیدونکي هم خوشحاله دي، خو دا خلک وایي چې دغلته چې د برېښنا بند ورته ورغول سي او نور لوی بندونه چې هم ورته جوړ سي تر څو دوی د تل لپاره پر ځان بسیا سي.
دغه ځکه ډېر د دموږ منطقه ډېر سیل لري په دغه بندونه موږ ته جوړ شي دا د سیل مخه ونیول شي.
یاره دلته خو دا شل کاله مخکې دا شی ندی شوی موږ ته غټ خدمت موږ دی چې دغه دموږ پابریکا ده د چاک بند دا پابریکا موږ ته ډېره ضرور ده. نیمه جوړه شوې هغه ماشینونه وړي په کچې کېښول شي او دغه کار وشي د خلکو ته برق ورکړل شي.
دا لومړی ځل دی چې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره په چک ولسوالۍ کې د کرنې او خوړو نړیوال پروګرام له لوري په دومره لویه پیمانه پروژې پلي کېږي او دغه راز سلګونه خلکو ته هم د کار زمینه برابرېږي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي. وړاندې د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو خو وسی و نړیواله موضوع راخلو. فنلند نن رسمن د ناتو غړیتوب ترلاسه کوي. د ناتو عمومي منشي ویلي چې له دې اقدام سره به فنلند خوندي او ناتو ځواکمنه شي. فنلند او ګاونډي سویډن پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته په ناتو کې د غړیتوب غوښتنه وکړه، خو تر اوسه په دې تلواله کې د سویډن غړیتوب د ترکیې د مخالفت له کبله ځنډیدلی دی. په دې اړه نور جزئیات به له خپل همکار احمد تکل واورو چې په سټډیو کې دی. تکل سمیر بني،
ډیره زیاته مننه. په پام کې ده چې فنلند ته نن رسمن د ناتو غړیتوب ورکړل شي او په دې توګه به دا هیواد د نړۍ د تر ټولو لوی امنیتي تړون یو دیرشم غړی وي. د فنلند آبی او سپین بیرغ به په بروکسل کې د ناتو د مقر مخې ته د دې هیواد د ولسمشر او د بهرنیو او دفاع د وزیرانو په ګډون د ځانګړو مراسمو په لړ کې د ټالوالې د نورو غړو د بیرغونو ترڅنګ اوچت شي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ پرون په یوه خبري غونډه کې د خبرو پر مهال دا ورځ تاریخي وبلله.
موږ فنلند ته د ناتو د یو دیرشم غړي په توګه هرکلی وایو. له دې سره به فنلند لا خوندي او زموږ ټلواله نوره ځواکمنه شي. دا به د فنلند او په ټوله کې د اروپا د شمال او د ناتو د خپل امنیت لپاره ښه ورځ وي.
ترکیه د ناتو وروستۍ غړې وه چې د پنجشنبې په ورځ په دې ټلواله کې د فنلند د غړیتوب پروتوکول تایید کړ. دا اقدام د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لپاره چې تل یې د ناتو د پولو له پراخېدو څخه شکایتونه کول لویه ستراتیژیکه ضربه ګڼل کېږي. وروسته له دې چې روسیې د 2022 کال د فبروري په 24مه پر اوکراین یرغل وکړ، فنلند د ناپیلتوب سیاست پریښود او د 2022 کال په مې میاشت کې په ناتو کې د غړیتوب غوښتنه وکړه. د فنلند ګاونډي سویډن هم ورته غوښتنه کړې ده، خو غړیتوب یې د ترکیې د مخالفت له کبله تر دې دمه ځنډیدلی او ښایي څو میاشتې نور وخت هم ونیسي. فنلند له روسیې سره 1340 کیلومتره ګډه پوله لري، خو وروسته له دې چې په ناتو کې رسمي غړیتوب ترلاسه کړي، له روسیې سره د ناتو پولې به دوه ځلې زیاتې شي. روسیې لا مخکې خبرداری ورکړی چې که ناتو فنلند ته اضافي سرتیري یا تجهیزات واستوي، نو ګډ سرحد ته نږدې به خپل دفاعي تدابیر پیاوړي کړي. په ناتو کې د فنلند غړیتوب د دې ټلوالې د تاسیس له څلوراویایمه کلیزه سره هم مهاله دی. د ناتو د تاسیس موافقه د 1949 میلادي کال د اپریل په 14مه نیټه په واشنگټن کې لاسلیک شوه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
او د برخه کې به لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو.
واشنگتن پوسټ رسپنی د افغانستان په اړه په یو مطلب کې ویلي، د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن د بهرنی پالیسي عمده برخه افغانستان او اوکراین دي. د مقاله په یو برخه کې راغلي چې په افغانستان کې د امریکا د اوږدې مبارزې په اړه پریکړه د ډیرو بحثونو سبب شوه، چې هغه د 2021 کال په دوبی کې له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو ایستل و چې ورسره ګډوډ حالات رامنځته سو او د تخلیه چارې هم له مرګونی حملې سره مخامخې سوې او طالبانو ته زمینه برابره سوه چې بیا پر قدرت منګولې شخې کړي. د واشنگتن پوسټ په لیکنه بایدن او د هغه مرستیالان یا هم همکاران وایي چې له افغانستانه د وتلو پریکړه پر ځای وه او په افغانستان کې تر شل کلنې جګړې وروسته د وتلو چارې به هیڅکله آرامې نه وي. خو انتقاد کوونکي د افغانستان په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د چارواکو پریکړه عجولانه بولي او ور باندې انتقاد کوي. د ورسپانې د لیکوال په باور
د امریکا ناڅاپي اقدام چې له کابل د کابل پر هوایي ډګر د چاودنې په نتیجه کې دیار لس امریکایي پوځیان ووژل سول، د امریکا د تر ټولو نږدې متحدانو د غوسې سبب سو او په کانګرس کې جمهوری پالو غړو په دې اړه د څېړنو غوښتنه وکړه. د 2021 کال د اګست میاشتې پر 16 نیټه د کابل هوایي ډګر په دروازه کې انتحاري حمله کې د دیارلسو امریکایي سرتیرو ترڅنګ له 102 اویا زیات کسان ووژل سول او د داعش خراسان څنګ یې مسؤلیت واخیست. لکه چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، وخت نا وخت د ښځو او نجونو په ګډون پر عامو خلکو محدودیتونه لګوي چې خلکو ته د دوی لومړۍ دوره ور په یادوي. د طالبانو په لومړۍ دوره کې هم له 1994 څخه تر 2000 لومړۍ میلادي کال پورې خلکو موسیقي نسو اورېدلی. نارینه اړ و چې ژیرې پرېږدي. ښځو ښوونځیو، پوهنتونونو او کار ته د تګ اجازه نه درلوده. په دې وروستیو کې امریکایي چارواکي د افغانستان په اړه لږې خبرې کوي او په دې اړه انتقادونو ته هم په زغرته ځواب نه وایي. د هندستان چاپ انډیا ټوډې ورځپاڼې پرون په افغانستان کې د هغې راډیو پر تړل کېدو لیکنه خپره کړې چې د ښځو لخوا پر مخ بیول کېده. ورځپاڼې د رسنیو د راپورونو په حواله ویلي چې په بدخشان کې د صدای بانوان راډیو لس کاله مخکې فعالیت پیل کړی و چې د طالبانو په وینا د روژې پر مهال د موسیقي خپرولو په تور یې خپرونې د وی حمل پر لسمه بندې سوي دي. د انډیا ټوډی په لیکنه دغه راډیو اته کارکوونکي درلودل چې شپږ یې ښځینه وې. د بدخشان لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس معزالدین احمدي ویلي دغه راډیو څو څو واري د طالبانو حکومت له قوانینو او اصولو سرغړونه کړې وه. د 2021 کال د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پر ښځو او نجونو فشارونه زیات سوي دي او طالبان په دې تورن دي چې د خپلو محدودیتونو زیاتولو لپاره په پلمو پسې ګرځي. د صدای بانوان راډیو مشر ناجی سروش په دې اړه چې راډیو یې له اسلامي قوانینو په سرغړونه تورنه سوې غوسه څرګنده کړې او د بریتانیا ګارډن ورځپاڼې ته ویلي د راډیو تړلو ته اړتیا نه وه. هغې ویلي چې دوی هیڅ ډول موسیقي نه ده خپره کړې. د ورځپاڼې په لیکنه لیکلي چې طالبانو بیا پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، نجونو ته اجازه نه ده ورکړې چې تر شپږم ټولګي پورته نورې زده کړې وکړي او په تیره دسمبر میاشت کې نجونې او ښځې د پوهنتونونو له تګ هم منع کړې. ښځې نسي کولی چې پارکونو، ورزشي کلبونو او عمومي حمامونو ته ولاړې سي.
د ښوونیزو کورسونو یو شمېر مسؤلانو او استادانو وایي د نجونو په زده کړو د بندیز او اقتصادي ستونزو له امله دا کورسونه د تړلو له ګواښ سره مخ دي. دوی وایي که د نجونو په زده کړو بندیز لرې نه شي په اوسني وضعیت کې چې د پخوا په پرتله یې زده کوونکي ډېر کم شوي، نه شي کولای د خپلو کورسونو لګښتونه پوره کړي. جزئیات په دې رپورټ کې.
صدیقه چې په کابل کې د یو کورس زده کوونکي وه، اوس د طالبانو حکومت د بندیز له امله نه شي ورتللی. نوموړې وایي په کورس کې ځینې هغه مضامین او ژبې زده کولې چې پکې یې ستونزه درلوده یا یې ورته اړتیا وه، خو اوس له دې ښه فرصته محرومه شوې او نه شي کولای کورس ته لاړه شي.
په دې وروستیو کې موږ ډېرې رستاسنی له حدودو بندېدو شاید چې مکتبونو، پوهنتونونو او ورپسې هم کورسونه چې یو ښه فرصت په رخصتۍ کې درس ویلو لپاره و، خو متاسفانه موږ نه شوی کولی له دې فرصت نه استفاده وکړو. یوازې ځینې کېدای سي په زرګونه داسې نورې نجونې وي چې دا غوښتنه له مسؤولو کسانو نه ولري چې نجونو ته اجازه ورکول سي چې درس ووایي.
کورسونو ته د نجونو په ورتګ له بندیز وروسته د یو شمېر کورسونو استادان او مسؤلان وایي د دې بندیز او اقتصادي ستونزو له امله یې زده کوونکي ډېر کم شوي او د دې احتمال شته چې په نږدې راتلونکي کې ډېر کورس نو وتړل شي. په کابل کې د یو کورس مسول ځلان شینواری ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنې د ورسته نیمایي زده کوونکي کم شول، خو د نجونو په زده کړو له بندیز ورسته اوس شل سلنه زده کوونکي هم پاتې نه دي.
کورسونه له ډېر بد اقتصادي وضعیت سره مخ دي او که چیرته دغه بندیزونه لرې نشي نو امکان دی ولري چې سلو کې هغه 80% کورسونه چې هغه غټ کورسونه و ډېر نامتو او هغه هر کال هغه اول نمرګان ورکړي و، مثلا دا د ټول افغانستان په سطح د ټولو لوی کورس دی په دشتي برچي کې. زه خپل د دې چې وینم وضعیت وینم، دوی تقریبا درې نیم څلور زره شاګرد درلودل، له څلور زره شاګرد دونه اوس هلته ټول 200 شاګرد نه سي جذبولای. نو په داسې حالت کې چې لک روپۍ یا 80 روپۍ کرایه ورکوي نو خپل د ټولېدلو په حال کې دي، نو امکان دی ولري چې داسې غټ غټ کورسونه بند شي.
په خوست کې د یو کورس استاد رفیع زمیر وایي که څه هم د ساينسي مضامینو په برخه کې اوس هم د پخوا په څیر نارینه زده کوونکي لري، خو نجونې چې د کورسونو د زده کوونکو یو لویه سلنه یې جوړوله اوس نه ورځي او له دې عمله د کورسونو زده کوونکي کم شوي.
پخوا به دغلته د کورسونو په
حیثه کې زیاته فیصدی پورستیو کې جنو هم جوړول چې لبد بخت اوس هغه د جنو غډون چې دای په کورسونو کې یا د چټک زده کړې په مراکزو کې هغه کم رنگ شوې ده. نو دا د جنو د زده کړو بندیز چې دای په دې برخه باندې ډیر ناوړه غیزې لرلې دي.
اقتصادي شنن کې یو لیکوال عبدالوحی نایبزای وایي د جنو په زده کړو بندیز په ډیرو برخو کې منفي غیزې کړي. نو موږ وړای زیاتوي ک کورسونه تړل کیږي د دې ترڅنګ چې زده کوونکو ته تاوان رسیږي ورسره ګڼ شمېر کسان بې دندې کېدلی هم شي.
د نجونو د ښوونځیو یا د پوهنتونونو تړل کېدا نه تنها تعلیم او تحصیل خبره ده بلکې ترڅنګ یې ډېر زیات اقتصادي زیانونه هم لري چې یو له هغې اقتصادي زیانونو څخه دغه د کورسونو او تعلیمي مرکزونو تړل کېدا ده. کله چې موږ وایو چې د خصوصي سکتور ملاتړ باید وشي کورسداري او کورسونه او انسټیټیوټونه خصوصي سکتور دی او دې ته باید توجه ډېره شي.
د کورسونو د مسؤولانو ستونزې او د تړل کېدو اندېښنې مو د طالبانو حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد سره هم شریکې کړې خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. طالبانو په افغانستان کې له بیا ځلي واکمنېدو سره سم له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل چې له دې امله ډېرو نجونو کورسونو ته مخه کړې وه. خو د نجونو پر مخ د پوهنتونونو له تړلو وروسته نجونې آن کورسونو ته هم له تګ څخه منع شوې.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د ازادي راډیو مازدیګرنۍ خبری خپرونه اوري. د یو شمېر ورزشي فدراسیونونو مسؤلین وایي د مالي امکاناتو او بودیجې د نشتوالي له امله سږکال د روژې میاشتې مناسبتي سیالۍ نشي ترسره کولی. یو شمېر نور بیا وایي د روژې په وروستیو لسو ورځو کې د دغو سیالیو د ترسره کولو لپاره د امکاناتو په لټه کې دي. خو د افغانستان د اولمپیک او ورزش ملي کمیټه وایي د روژې میاشتې ډېرې مناسبتي سیالۍ د فدراسیونونو په شخصي امکاناتو او یا شخصي سپانسر ترسره شوي او اوس هم په ځینو ولایتونو کې روانې دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په تیرو کلونو کې د روژې په میاشت په ډیری ورزشي فدراسیونونو په مرکز او ولایتونو کې د روژې میاشتې مناسبتي سیالۍ ترسره کولې، خو سږ کال دې سیالیو خبرونه کم دي. د یو شمېر ورزشي فدراسیونونو مسؤلین وایي چې سږ کال به د بېلابېلو لاملونو په ځانګړي ډول د بودیجې د نشتوالي له امله دا سیالۍ ونه شي. د کابل د فوټبال فدراسیون مشر حیات الله لوګروال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
سکال موږ د روژې میاشتې مناسبتي سیالۍ ځکه ترسره نه کړې چې بودیجه نه لرو او هیڅ امکانات نشته. نوې میاشتې وشوه چې ماشونه مونږ دې اخیستي او بودیجه هم نه در رسیدلې. د سیالیو د تنظیمولو توان نه لرو.
خو د افغانستان د والیبال فدراسیون وایي که امکانات یې ترلاسه کړل د روژې میاشتې په وروستۍ لسو ورځو کې به دا سیالۍ جوړې کړي. د دغه فدراسیون مشر رحیم الله سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ هر کال د روژې میاشتې مناسبتي سیالۍ کول. څه کال هم پلان لرو کې امکانات ترلاسه کړو د روژې میاشتې وروستۍ لسیزه کې به دا سیالۍ په مرکز او ولایتونو کې وکړو.
خو نوموړي دا ونه ویل چې دوی څه ډول امکانات غواړي. د افغانستان د رګبي فدراسیون مرستیال زیار رحمان زیابیا وایي چې دوی د روژې میاشتې مناسبتي سیالۍ د خصوصي شرکتونو په مالي مرسته له روژې یوه ورځ مخکې ترسره کړې. خو د خوست ولایت د بدني روزنې او ورزش عامر عطاالله کډوال وایي چې په دغه ولایت کې د والیبال، فوټبال، فوټسال او کرکټ د روژې میاشتې مناسبتي سیالۍ روانې دي. د افغانستان د اولمپیک او ورزش ملي کمیټه چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې فعالیت لري وایي چې د روژې میاشتې مناسبتي سیالۍ له خوست سربیره په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم روانې دي. د دې کمیټې د نشراتو رئیس اتل مشواڼي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د بودیجې برخه کې ستونزه نشته ځکه چې دا ټورنمنټونه زیاتره په شخصي ډول سره د ورزشکارانو لخوا په مخ وړل کېږي او شخصي ډول سپانسر کېږي. او موږ لرو ټورنمنټونه په ولایتونو کې دي او شروع دي چې په شخصي ډول سره په شخصي لګښت سره ټورنمنټونه پر مخ. البته د موږ همکاري ورسره ده، آینده کې هم همکاري.
خو د یو شمېر فدراسیونونو مسولینو ازادي رادیو ته وویل چې په تیرو کلونو کې د روژې میاشتې د ځینو مناسبتي سیالي او بودیجه د افغانستان د المپیک او ورزش د ملي کمیټې لخوا ورکول کېده. تر دې وړاندې